The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
قدر من اوریدونکو او کتونکو ستړي مسي دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی دا نن د جمعې ورځ کال 2014 د ستمبر د میاشتې دروستمه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 10 بجې، په افغانستان کې د ماخستن 9 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې سوی ده. د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی واسطه خبری خبرونه کې زیم ستاسو قربانه کلثوم کاکړ
او زه اشفاق مومن
تاسو په دې خبرونه کې شراغلاست ویایو. مهمه ریپورتونه به په تفصیل درته وړاندې کوو، خو اول درته ویایو سید خبرونو سرټکی سدي.
د امریکا، هند او د افغانستان د استازو ترمنځ په نیویارک کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې شوې،
او د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي پوله دواړو خواوو ته د فوج شمیره زیاته کړل سوې ده. د اوړي په فوجي مرکز برید کې د هند 13 فوجیان د وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی د ملګري ملتونو عمومي غونډې ته رسېدلې.
او په شام کې د ډسبندې له وزنامې د ماتېدو وروسته د شام جنگي جازونو نن په تازه بمبارۍ کې ډېر شاملې کړي دي.
قدر من اوریدونکو دا او یو شمیر نور ریپورټونه به تاسو ته په تفصیل په خبرونه کې وړاندې کوو. موږ سره ملګری اوسئ.
قدر من اوریدونکو د ډیو رادیو یو ساته د ټي وي خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډي سي نه غواګي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه له هم دوام لري. د غلطه زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ صاحب موجود دی. تازه پرمختیاوي د هغې نه معلومو، ګورو چې تازه معلومات د هغې سره څه دي. نصیر احمد کاکړ صاحب موږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی دی، ورته هرکلی کوو. نصیر احمد کاکړ صاحب ستړي مشئ.
ډیره مننه اشفاق مومن صاحب او کور ودان.
ډیره مننه او په بخنه باندې قدر منوردون کوم سره نیخ پنی غد نیویارک نه ملګری دی دی وخت کې. کاکل صاحب کتا سي لومړی مونږ ته دا وایي چې د افغانستان د صلح په اړه باندې د امریکا او د هند چارواکو سره چې د افغانستان د چارواکو کومه ناسته شوې ده، په دغه باندې کوم تفصیل لري؟
مننه اشفاق محمد. زه به قدر من اوریدونکو او لیدونکو ته ووایم چې دغه غونډه د ملګری ملتونو د عمومي شورا د غونډې په مهال په څنډو کې تیره شپه د امریکا په وخت ناوخته ترسره شوې ده، چې پکې د افغانستان مرستیال د بهرنیو چارو وزیر حکمت کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ریچارډ اولسن او په افغانستان کې د هندوستان سفیر شرکت کړی وو، او په دې کې درې واړه هیوادونه په دې موافقه شوي دي چې په افغانستان کې نورې مرستې هلته به ورکوي، او همدغه ژمنه کړې ده چې د افغانستان د پرمختیا لپاره هلته د سولې او ثبات لپاره او همدا ډول د ترګرۍ د مخنیوي لپاره به درې واړه هیوادونه په شریکه هڅې کوي، او دوی به د هغه مشترکو عناناتو او د کم چې کومکونه کیږي د هغه د سمون لپاره هم کار کوي، او دغه ژمنه هم تکرار کړي چې په افغانستان کې سول او ثبات په سیمه کې به سول ثبات راولي، او همدا چې افغانستان ته دا وخت د ډیر زیات کومکونه ضرورت دی. اشفاق مومن صاحب، زه به قدر من اوریدونکو او لیدونکو ته ووایم چې هندوستان په افغانستان کې ډېرې زیاتې مرستې کړې دي، او تیره اونۍ چې څه وخت د افغانستان ولسمشر ښاغلی اشرف غنی نوی ډیلی ته سفر وکړ، نو د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د 1 ارب ډالرو د اقتصادي مرستو ژمنه وکړه. هم په تر دې څو ورځې له مخې د افغانستان د محصلینو لپاره په هندوستاني پوهنتونونو کې او هم په کالجونو کې 1000 سکالرشپونه هم اعلان کړل. د تر څنګه هندوستان د افغانستان په پارلمان جوړونه کې ډیره زیاته مرسته کړې ده، او د نیوی میلیون ډالر په لګښت باندې د پارلمان ودانی جوړ شوی. همدا ډول پورستیو کې د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې د سلما د اوبو د بند هم پرانستنه کړې ده، چې په 200 نیوی میلیون ډالر باندې جوړ شوی دی، او هم لدې څخه به 220 میگاواټه بجلی پیدا کیږي. تر اوسه پورې چې د طالبانو واکمنی را پرځول شوې ده، په افغانستان کې هندوستان تر 2 ارب ډالره زیات مرسته کړې ده.
نصیر احمد کاکړ سی په افغانستان کې د سولې عمل هم روان دی. په دغه عمل کې لومړی ګام یا لومړی چې کوم خبره مخې ته راغله نو هغه د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د افغان حکومت سره یو هوکړه لیک هم لاسلیک کړی دی. په دغه باندې دغلته کې په مطبوع دغه کې په مشرانو کې چې دغه کوم غونډه د دې ناستې وشوه په دغه کې کم ذکر شوی دی دغه خبرو اترو چې دا به څومره مخ په وړاندې ځي په افغانستان کې د سولې په اړه باندې کوم خبر مخې ته راغلی چې هغه سوای
بالکل لکه څنګه چې هم په داخل د افغانستان کې د سولې دغه لوزنامه چې د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي د حکمتیار ډلې ترمنځ سوی دا حالت ډیر زیاته په دې باندې خوشي څرګندېږي. هم دا ډول امریکا اروپای ټولنې او هم ملګری ملتونو د دغه توافقنامې او لوزنامې ملاتړ کړی دی. دلته هم داسې په څنډو کې چې کوم غونډې کیږي د دغه توافقنامې په اړه خوشبینی څرګندکیږي چې دغه په افغانستان کې سولې او ثبات راولي. لکه څنګه چې په خپل د دغه لوزنامې د اعلان سره سم په افغانستان کې د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر دا یو خبره کړې و چې تر لوزنامې لمخه یا تر خبرو هم لمخه او بیا چې څو وخت خبري هم روانې وي د افغانستان حکومت نړیواله ورورولي چې په هغه کې ناتو هیوادونو شامل دي، امریکا شامل ده او هم ملګری ملتونو شامل دي دغه په اعتماد کې اخستی وو او هم د دوی په اعتماد باندې او د دوی په هوکړه باندې دغه خبرې پر مخ تللې دي او پای لوزنامې ته هم ورسېدي. دغه ډول نن چې مو هم بیا په دې حواله سره په افغانستان کې د جمهور رئیس اشرف غنی لمرستیال ویاند دوا خان مینپال سره خبرې وکړې نو هغه دا ویل چې ټول هیوادونو اروپای ټولنې بیا یاد کړی دا ملګری ملتونو او امریکا د دغه لوزنامې حمایت کړې دي. او زما پوښتنه هم دغه و چې د ګلبدین حکمتیار او د هغه د ګوند د ځینې نور غړو نمونه په تور فارست کې شامل دي، د امریکا په تور فارست کې هم او د ملګری ملتونو په تور فارست کې هم، څرنګه به کولای شي چې دغه نمونه له تور فهرست څخه وایستل شي؟ نو دلته په امریکا کې هم چې څېړونکو سره خبرې کړې دي یا مو بیا په څنډو کې لږ ځینې چارواکو سره چې د افغانستان په چارو باندې ډیر ژور نظر لري هغه دا خبره وکړه چې د دې لپاره به افغانستان یو رسمي لیک لیږي ملګری ملتونو ته او هم امریکا ته او له هغه ته به وایي چې دغه چونکی افغانستان حکومت د سولې د لوزنامې په ترڅ کې دغه خلکو ته یو عام معافي ورکړې ده، نو لهذا د دې نمونه دي لته فهرست څخه وایستل سي او بیا به ملګری ملتونه او امریکا هم په دې باندې کار کوي. همدا ډول د دغه لیک په اړه چې مول افغان چارواکو سره خبرې وکړي چې آیا دا لیک استول سوی دی کنه، نو افغان چارواکي وایي چې اوس هم د دې لیک په جوړونه باندې کار شروع دی او ډیر زر به دغه پایته ورسیږي او بیا به ملګری ملتونو امریکا ته او هم نور هیوادونو ته ولې جلسي او پاغه کې بغښتنه وسی چې د دې نمونه لتور فهرست څخه وایستل سي.
ډیر مننه کوم استاد نصیر احمد کاکړ صاحب.
اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو او اوس درته وړاندې کوو چې د امریکایي کانګرس غړي ټیټ پو ادبی ورځی وړاندې د پاکستان لپاره د امریکایي مرستو په ضد قرارداد وړاند کړی وو او ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې هغه رول نه دی لوبولې کوم چې پکارو. دوی سره زموږ همکار افتخار حسین خبري کړې دي، دغه خبري خلاصه او ترجمه درته وړاندې کوو.
Congressional Research Service says Pakistan was paid $32 billion after 9/11.
د ریډیو همکار افتخار حسین د کانګرس د غړي ټیټ پونه او پختل پاکستان تر ترګری پر ضد جګړه کې تر اوسه 2.8 ارب ډالر ورکړی شوی ولې پاکستان د ترګرو سره په تعلق تورن دي؟ تاسو په دې تناظر کې د پاکستان او امریکای تعلق ته څنګه ګورئ؟ نوموړی ټټپو وای زه په دې ډیر اندېښمن یم که کانګرس د پاکستان د فوز مالی مرستې کوي نو دا نه خو د امریکې په مفاد کې ده او نه دغه پیسو سره نړۍ یو پرامن ځای جوړېدای شي. ولې چې دغه پیسې د ایسای په لاسو کې ورځي او په دغه پیسو د ترګرۍ ملاتړ کیږي چې له کبله په دنیا کې بیګنا خلک وژل کیږي او هم د پاکستان دننه د بیګنا خلکو وینه تویږي.
How do you, the United States, assess Pakistan's role in the peace process in Afghanistan? Many experts believe Washington is disappointed.
افتخار حسین د کانګرس د غړي نه بل پښتنه وکړه چې تاسو د افغانستان د سولې پروسه کې د پاکستان رول ته څنګه ګورئ ولې چې په واشنگټن کې اکثره سیډونکو د پاکستان نه په دې لړ کې مایوس دي. د کانګرس غړی ټټ پو وای واشنگټن کې سیډونکو مایوس دي ځکه خو موږ د پاکستان خلاف دا قرارداد وړاندې کوو. د ټولي قانون سازي مقصد هم دا دی چې دا په ډاګه کړی شي پاکستان یو بیدبار هیواد دی خو د دې قانون جوړېدل به ګران وي ولې چې انتظامیه د پاکستان سره همکاري جاري ساتل غواړي. د نوموړي نه چې د هند او افغانستان په تعلق د امریکې غبرګون او پوښتلې شو نو هغه وویل امریکا په دغه منطقه کې د امن قوی کولو لپاره د هندستان سره همکاري ته وده ورکول غواړي ولې چې پاکستان بے باور دی او د هغه خلکو ملګرتیا کوي څوک چې د امریکا دشمنان دي لکه حقانی نتورک یا د القاعده مشر اسامه بن لادن. نو ځکه موږ قانون سازي کوو چې پاکستان یو نړیوال ترهګر هیواد وګرځول شي او امریکا په نور په دې جنگ کې اعتبار ونکړي ځکه چې پاکستان دوه مخه رول لوبوي.
د امریکای د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند میرمن هیلری کلینټن او د ریپابلیکن ګوند ډونالد ترامپ ترمنځ بحث.
د وایس اف امریکا د یو رادیو سره په فیسبوک، ټویټر، ټلویزیون، رادیو او ویب پاڼه باندې اوسېږي.
دا بحث به د پاکستان په وخت د نهې یا سه شنبه په سهار شپږ نیمې بجې پیل کیږي. اورېدلې مه هېروئ.
په وی او ای ډی وای نیغ په نیغه کتلې او اورېدلې شئ.
یو ځل بیا ورځ نهه یا سه شنبه
وخت د پاکستان سهار شپږ نیمې بجې.
افغانستان دننه د سولې عمل د پاره کوم کوششونه شروع کړي شوې دي. په هغه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په نږدې یو کې د افغانستان د حکومت سره د سولې یو هوکړلیک لاسلیک کړي دي. دغه ګلبدین حکمتیار نوم د تور په هرست نه د لرکولو د پاره د افغانستان حکومت څه کړي دي او دغه لپاره کومې هلې ځلې دي شروع کړي. په دې باندې د وایس اف امریکا د آشنا رادیو څنګه خبریال اکرام شینوري نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
افغان حکومت وی چې اسلامي حزب سره د سولې د هوکړې د لاسلیک څخه د ملګرو ملتونو امریکا او شمېر نورو هیوادونو ملاتړ په دې برخه کې لومړی قدم چې تیر ورځ اخیستل شوی دی. افغان حکومت وی چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له څخه د اسلامي حزب د مشر او نورو چارواکو د نومونو ایستلو وروسته به ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي او افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره به د سولې هوکړه لاسلیک کړي چې ورسره به دغې هوکړې د پلي کېدو کار هم پیل شي. د افغانستان د سولې لوی شورا مرسیال مولوي عبدالخبیر و چې کوم اسلامي حزب سره د سولې د هوکړې څخه نړیوال ملاتړ ته په پاملرنې لری چې دا کارونه به هم ژر تر سره شي.
مخصوصا سازمان ملل متحد او شورای امنیت چې قدم
مولي وشکون امریکا آشنا راډیو ته ویل په ځنګړي ډول ملګرو ملتونو امنیت شورا دا یو خک قدم ګڼلی دی او هم د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې مولوی وشکن د اسلامي زب سره د افغان حکومت د هوکړې په اړه د خودو د زونو ادارو له خوا د اندېښنو څرګندولو په باب ویل چې هغوی دې د هوکړې متن مطالعه کړي، او دا ځکه چې د سولې د لوی شورا د مرستیال د وینا له مخې په دغه هوکړه کې داسې څه نشته چې د اندېښنې وړ وي. مولوی وشکن ویل د افغانستان په دنده کې یو لړ غبرګونونه په ټولنه کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې راڅرګند شول چې هغوی اندېښنې لرلې، چې زه فکر کوم که چېرې هغوی د هوکړې اصل متن په سمه وګوري د هېواد په دنده کې چې کومې اندېښنې دي هغه به هم له منځه لاړ شي. تر اوسه دا لا څرګندنه ده چې د اسلامي زه په مشر او نورو چارواکو به کله دا بندیزونه لرې شي او حکمتیار به کابل ته راشي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ډاکټر وزیر صافیه وایي چې په اشخاصو، هیوادونو او سازمانونو باندې بندیزونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې له مخې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ تاییدوي ایښودل کیږي، او بیا د امنیت شورا لخوا د رایو په اکثریت هغه وخت لیدل کیږي چې د مربوطه هیوادو لخوا د دغې ټولنې څخه رسمي غوښتنه وشي او امنیت شورا 15 دایمي غړي ملاتړ وکړي.
د اشخاصو افرادو تعزیلات هغه وخت نه وضع کېدای شي چې کدوی ځانونه اصلاح کړي او خپل دولتونه هم ورسره ومني او هغه ته قضا وکړي د ملګرو ملتونو یا د رغړو هیوادونه د شورای امنیت چې دوی د دې کړنو نه او فعلي عمل نه او فیصلې نه راضي دي هغه بیا هغه تعزیرات بینا وضع کوي. که دا تعزیرات باید په مسافرتونو وي، که په پاسپورټ وي، که بانکي اکاونټونه وي، که رفت آمد د خبرې وي، دا ټول لکه د فری عادي
افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پارک د اسلامي زده مرکشي پلاوي سره په کتنه کې هیله خوده چې ګلبدین حکمتیار به ژر کابل ته رسول شي. په دې غونډه کې اسلامي زده بیا شمېر هغه چارواکي او مشران هم حاضر وو چې له اوږدو کلونو راهیسې په کابل کې ژوند تېروي. ځکه څخه په خپل شوي یو بیان کې د جمهور رئیس غنی له خولې ویل شوي چې په اوسنیو شرایطو کې په بریالیتوب سره د دغو مذاکراتو ترسره کولو ګټې دادي چې بین الافغاني مذاکرات نتیجې ته ورسېدل، ټول باید د ملي ګټو په اړه او افغانستان شموله فکر وکړي. د دغې موافقې لاسلیک ته د افغانستان شریکان او رقیبان منتظر وو. دا موافقه د کوم چا په ضد او یا کمزوري کولو لپاره نه، بلکې د ملي ګټو په خاطر ترسره کیږي، او تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان وسلوالو مخالفانو ته د سولې واضح پیغام ورکړي. جمهور رئیس غنی ویل د هېواد د جمهور رئیس په توګه دا د اسلامي او ملي دنده ده چې په افغانستان کې د قانوني او باعزته سولې د ټینګېدو لپاره عملي هلې ځلې او اقدامات. جمهور رئیس غنی ویل هر حزب چې په ولسواکیزه، سوله ییزه او منسجمه توګه د افغانستان سیاسي صحنې ته داخليږي، نو سیاسي اندیسې ته مثبت بدلون ورکړي.
اوریدونکو اوریدونکو د افغانستان څخه یو بل ریپورت چې په افغانستان کې مهمه پرمخ تک سوی دی. د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ د امن لوزنامه لاسلیک سوی ده. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې دغه موافقه د نورو وسلوالو ډلو لپاره یو لاره ده او باید دوی ګټه ځینې پورته کړي. په دې اړه تفصیلات راکړي د افغانستان څخه د ډیوا ریډیو خبریال حکمل روان.
دی افغانستان دی ملي امنیت سلاکار حنیم وتمر ویلی افغان حکومت سولې ته ژمن دی، له اسلامي حزب سره د سولې په اړه خپل ژمنتیا په ډاګه کړه. حنیم وتمر پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې رامنځته شوي فرصت څخه د ګټه واخلي، د پردیو له منګولو د ځان خلاص کړي، او د افغاني مذاکراتو لپاره د اسلامي حزب په څیر د جګړې پر ځای د سولې لار تعقیب کړي.
نن زه په تاسو باندې طالبان غږ کوم، که په تاسو کې رښتینولي حقیقت وي، موږ خپله حصه ثابته کړه، را مخته سئ د صلحې دپاره. د جنګ او نور وژنې څه لاس واخلي، هغه شیانو ته چې مو د حزب اسلامي سره ژمنه وکړله چې پر ولاړ یو، ستاسو سره حاضر یو چې پر ودرېږو. اما که تاسې خپل واک نه لرئ او تصمیم و بل څوک درته نیسي، مسؤلیت ستاسو په غاړه دی.
پوخانی جمهور رئیس حمید کرزی له اسلامي حزب سره د سولې موافقه له لاسلیک څخه ملاتړ وکړ، او دای په افغانستان کې د سولې په برخه کې د یو مهم اقدام په توګه یاد کړ. حمید کرزی له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې له جګړې د لاس واخلي، او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي.
په مو اندیشې کې مو داریم بر سول صفا وارو چې حکم مو قدم معسره دیگر هم
دی وای هغه انګیزه چې مونږ دې هیواد دی سول او ثبات د ټینګښت لپاره لرو یو بل ګټور ګام هم باید واخیستل شي. یو ځل بیا د طالبانو له تحریک څخه غوښتنه کوم چې هغوی دې هم د سولې لپاره حاضر شي تر څو د افغانستان خلک د سولې، ارامۍ او د هوسا ژوند نه برخمن شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو 28 غړو هیوادونو او په کابل کې د امریکا متحدو ایالاتو سفارت د اسلامي حزب د افغان حکومت ترمن د سولې له هوکړې لیک څخه ملاتړ څرګند کړ. همداراز ملګرو ملتونو سازمان د اسلامي حزب او د افغان حکومت ترمن له افغاني مذاکراتو ملاتړ ښودلی او ویلي دي چې یاد سازمان به په اسلامي حزب د بندیزونو په لرې کېدو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان یو شمېر رسیدونکو د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمن د سولې لاسلیک شوي هوکړه د افغانستان د پرمختګ، د سولې او ثبات د لا ټینګښت په برخه کې مهمه لاسته راوړنه وګڼله. په دې اړه څو تنو کابل میشتو ډیوې ته داسې وویل:
دا چې د سولې مفکا د حزب اسلامي غړو سره وشوله نو دا ډېر قدم دی چې تشویش نوره ډله چې راده شي صلح وکړي د افغان ملت سره. خلک هم جنګ سره شوي دي او خیات خوشحاله یم ولې هڅوک خوشي که نه چې صلح شي، ارامي راشي.
زموږ ځوانان ټول مهاجر شول، خلک تاثیر نه شي که تاثیر ورته بې کوره پاتې کېږي. که چېرې سوله وي د آبادۍ نو بیا رغونې کارونه په مخ ځي.
افغان حکومت او اسلامي حزب لخوا د سولې د سند د لاسلیک پر مهال 13 ورځې یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړه او د درېیمې مادې له مخې د سولې هوکړه لیک متن به د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار لخوا تر لاسلیک کېدو وروسته د پلي کېدو وړ وي. د سولې موافقې لومړۍ مرحله که څه هم د افغان حکومت او د اسلامي حزب د پلاوي ترمنځ په لاسلیک سره پای ته ورسېده، خو د متن د پلي کېدو دویمه مرحله چې کله به د جمهور رئیس اشرف غنی او د اسلامي حزب د مشر حکمتیار ترمنځ لاسلیک شي کره نیټه لا هم نه ده معلومه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د هند اتلس عسکر د یو برید په نتیجه کې د وجل کېدو وروسته د پاکستان او د هند ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي او په سرحدي پوله باندې دواړو خوا ته عسکرو په شمیر کې اضافه هم شوې ده. د دفاعي چارو څېړنکار ریټایر بریګیډر سعد محمد خان سره زموږ همکار رحمان بنیری خبرې اترې کړې دي چې ګینې دغه د دواړو ملکونو ترمنځ د جګړې د پیل کېدو کم خبرې په مطبوعاتو باندې کېږي، دغه خبرې څومره رښتیا دي؟ نو راځئ چې د بریګیډیر سعد محمد خان څخه په دغه مرکه کې واورو.
پاکستان دا دغه لري چې اسنا چې هندوستان یا سرجیکل سټرایکس چې ورته یا کولډ سٹارټ دی په دې باندې پاکستان ته حملاور نشي. دا وی په وجه باندې پاکستان هم خپل تیارې نیولې دي، حالانکه هند دغه خوده یعنی روایتي طور باندې د پاکستان نه ډېر مضبوط دی. داوی چې کوم هوائی فوج دی هغه تقریبا 15 چې کوم زیات دی د پاکستان نه. دا چې کوم داوی بحریه ده هغه ډېر ډېر طاقت لري، هغه تقریبا د پاکستان بحریه نه و چندل وی ده. فوج کې چې کوم زمینی دی هغه کې یو پدری دی د پاکستان او د هند. او پاکستان بیا هم دا قابلیت لري چې په پاکستان باندې حمله راشي د هغې جوابي کاروای کولی شي. نو زه دا امکان نه لرم چې فی الحال به هند داسې څه کاروي چې هم د دهشتګردۍ په ذریعه باندې د دې رد عمل راتلی شي چې که پاکستان کې یا په پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې یا په کراچۍ کې د لوی دهشتګردۍ یو واقع وشي چې پاکستان ته یو پیغام ورسي.
سلام خان صاحب، منګه د هندستان او د پاکستان ترمنځ د پولي چې کم شخړه ده د دراصل غټه لانجه په کم ځای کې د پولو تقسیم چې دی د دوړو ملکونو بنیادی پوزي اختلافات دي.
نو چې کم د متنازع علاقې دي هغه صرف دوه ځایونو کې دي، یو خو پورا کشمیر دی چې هغه پاکستان متنازع علاقې غني اقوام متحده په دې باندې قراردادونه موجود دي. هم چې کوم دی نو هغه مخکې دی باندې کار کړی چې دلته به خلکو ته تپوس کېږي، خو هغه بیا وروسته نهرو چې کوم هغه د دې نه غواړې ده هغه چې مونږ بل الیکشن یې وکړی په کشمیر کې او هغه هغوی د پاکستان هند سره د الحاق دغې اقرار وکړ. بل چکم مسله دا هغه پاستر کریک کې ده چکم د سمندري او شاخ باندې د سمندر د اوبو او شاخ باندې راغلي دي سند صوبا کې مالته دا سر کریک دی نو هغه سر کریک چې کوم دی نو هغه دا ویني چې کی حاکم علاقه دی نو هغه اثر غلوی په دغه باندې کوم دا اکنامک زون دی چې د 200 کیلومتر دغه دی دا پاکستان اکنامک زون دی دا هند اکنامک زون دی هغه د باونډري بیا چې کوم دی نو هغه یو خبر خو کیږي
سنود خان صاحب یو وز دا تازه خبرې چې د حکومتونو لخوا په یو بل د تهمتونو پوری کیږي او د حملو په مدباتو کې دړکې کیږي یا اظهار کیږي تاسو ویني سفارتي څه امکانات شته چې دواړه ملکونه به د جګړې یا په یو بل د حملو بغیر یو بل سره تعلقات بیا ښه کړي زر په دې لږه موده کې
نو زما خیال دی چې موجوده صورتحال کې د هند او د پاکستان باهمي تور باندې د خبرو اترو سره امکان شته دی خو د درونی طاقتونه چې کوم دي خصوصا امریکا شوا برطانیه شوا کدی دا محسوسه کړه چې د کشیدګۍ فتح چې کوم ده د جنگ کې تبدیلی دي شي او د پاکستان او د هند جنگ کې دي شي نغې دوی یو کوشش ضرور کوي
ډیر مننه محترم سادات خان صاحب
قدر مون اوریدونکو او لیدونکو د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی خبرې په مطبوعاتو کې تاسو هم اوري او د تاوتریخوالی زیات شوی دی هغه سیمه چې د هند ترولکې لاندې ده یا د پاکستان ترولکې لاندې ده یا کومه سیمه سي لائن اف کنټرول ورته ویل کیږي دا څنګه سیمه ده په دغه سیمه کې کم کلی دي یا څومره آبادی ده څه خلک دلته اوسېږي په دې هکله تفصيلات راکړي د ډیو ریډیو خبريال احسان محمد خان د سیمې زخه
لائن اف کنټرول چې د هند او پاکستان لخوا د پخوانی ریاست کشمیر او جامو ترمنځ د ولکې هغه کرخه ده چې په نړیواله توګه د ملکی حد پوله نه ده تسلیم شوی وړاندې چې دغه کرخه تا سیز فایر لائن یا د اوربن کرخه ویل کېده خو نو لسوا دوا او یایم کې د شمله لوزنامې په نتیجه کې ورته لائن اف کنټرول ویل کېږي د دغه لائن اف کنټرول لوجه چې جمو او کشمیر په دوا برخو کې ویشل شوی یعنی یو هغه چې د هند د ولکې لاندې او بل د پاکستان د پاکستان د ولکې لاندې چې یوې برخې ته آزاد کشمیر ویل کیږي او د دې آبادی خواوشا 50 لکه خودل کیږي چې دغه برخه 2290 سکوير کیلومتر خوروره ده دغه ډول بل برخه ګلګت بلتستان ده چې آبادی 30 لکه او په 2901 کیلومتر خوره رقبه لري د 1900 سلختم د جګړې ورستو چې دغه د جمو او کشمیر برخې په سر د دوه هیوادونو ترمنځ شخړه روانه ده خو تر دې دمه کوم حل نه دی موندل شوی د لائن اف کنټرول دواړه اړخو ته چې د هند او پاکستان لخوا په لویه کچه فوزونه هم پر ځای کړی شوي دي د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا د دواړه اړخو عام وګړي د یو بل خپل خپلوان هم دي خو د شخړې له وجې د یو بل څخه لري پاتې شوي
دا د دواړو ملکونو په منځ کې پوله خو مطلب دی چې سرحد نه دی او نه هغې ته د بارډر حیثیت حاصل دی بلکې یو داسې مقام دی چې په هغې باندې د دواړو فوجونه یو بل ته مخامخ په مورچو کې پراته دي لائن اینډ کنټرول تقریبا چې غرونو کې تیریږي او د هغې تعین چې کوم دی د دواړو ملکونو فوجونو او په دغه سره شوی دی د هغې څه بنیادي یا مرکزي یا د هغې تقسیم لحاظ سره د هغې څه دیګر حیثیت نشته دی
د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر برخه چې پکې مشهور ځایونه مظفر آباد میرپور کوټلی باغ راولاکوټ سودانوتی بیمبر نیلم ویلی او دغه ډول گلګت بلتستان دی دغه رنګ د لائن اف کنټرول اخوا د هند په ولکه کې سرینګر جمو اننتناگ بارامولا اودمپور سوپور کتوا راجوړی پونچ او بانډیپورا سیمې دي چې مجموعي آبادی خواوشا 1.5 کروڑ لکه خودل کیږي د هند او پاکستان ترمنځ چې وخت په وخت د کشمیر شخړې لوجه فوزی جګړې هم لیدلې شوې د دې ترڅنګ د هند ولکې لاندې کشمیر کې وسلوال فعالیتونه هم وخت په وخت څرګندېږي بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر پوینا د دغه فعالیت فعالیتونو په شا ځنې پیژندلې ډلې هم شته دي څوک چې د هند ولکې پر ضد دغه ډول فعالیتونه سرته کوي.
پاکستان په طرف چې کوم فوج پروت دی هغه د پندای کور چې کوم دی د هغې د لاندې دی دوه ډیویژنه چې هغه یو په جیلم کې دی او بل په مری کې دی او په سیاچین کې چې کوم دی هغه بل فوج دی چې هغه په ندرن ایریاز کې راځي. د دې خلاف هندوستان چې کوم دی تقریبا پنځه کورا فوج موجود دی.
د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر چې جنوب اړخ ته د پنجاب صوبې سره لګېدلې او په غرب کې د خیبر پختونخوا صوبې سره جوخت دی. د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر چې زیاتره برخې د قدرتي حسن لپاره مشهورې دي همدغه ډول د هند ولکې لاندې سرینګر او ځینې نورې برخې هم د نړۍ په ښایسته ځایونو کې شمیرل کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ایبټ آباد.
د پښتون کنیکشن برخه تاسو ته وړاندې کوو او دا وار انتخاب کړی دی زموږ همکار افتخار حسین د هغه راپورونو چې د پښتنو سیمې سره تعلق ساتي چې پکې د پاکستان قبایلي سیمې دي. دغلته کې د تشدد پیښې څومره سیوا شوي دي او په دغه کې پښتنو ته څومره زیان اوړېدلې دی او بیا د افغانستان نړښته چې هلته د روغې جوړې کمې خبرې ترې پیل شوي دي دغه خبرې ترې په کم پړاو کې دي. راځي چې پورا تفصیل په دغه پروګرام کې د افتخار حسین سره وګورو.
پښتون کنیکشن پروګرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفتې د پروګرام موضوعات دوه دي: د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ملګرو ملتونو کې وینا او د پاکستان په قبایلي سیمه کې ځانمرګي برید چې د پښتانه څومره وژړول. رازو خپل اولنی رپورت اړخته. پاکستان چې د کله نه هم جوړ شوی دی او د کشمیر شخړه راپورته شوې ده، نو په ملګرو ملتونو کې پاکستان په نورو کومو مسلو باندې خبرې اترې نه کوي، بلکې هم دغه د کشمیر مسله ملګرو ملتونو ته راوړي. او څېړنکاران وایي چې د دې سره تر اوسه پورې هیڅ په نړۍ کې بدل شوي هم نه دي. ولې دا ځل چې کله د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ملګرو ملتونو کې د کشمیر په اړه باندې د هند ظلمونو خبره کوله، نو خپل هیواد یې هم په هندي کشمیر کې د ترهګرۍ د تورونو سره مخ و. ټابي ډیلټن د کارنیګي انډومنټ فار انټرنیشنل پیس یو څېړنکار دی. د دوی سره پښتون کنیکشن په دغه موضوع باندې مرکه کړې ده. تاسو ته یو رپورټ باندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ملګرو ملتونو کې د نور کله پشان د هند لاندې کشمیر په اړه خبرې سپداسې وخت کې کولې چې نړۍ هم په دغه کشمیر کې د ترهګرو لخوا د اتلسو عسکرو په وژنه د هند سره همدردي څرګندوله او د ترهګرۍ ختمولو غوښتنه کوله. او دې بحث یوارې بیا توجه د پاکستان په پنجاب صوبه کې میشته د ترهګر ډلو لکه لشکر طیبه او جیش محمد ته راوګرځوله. په واشنگتن ډی سی کې د سیړنې ادارې کارنیګي انډومنټ فار انټرنیشنل پیس یو څېړنکار ټوبي ډلټن وای هم دغه وجه ده یو وارې بیا د هند کشمیر په داسې حال خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کوله چې په خپل د ترهګرۍ تورونو سره دغه هیواد مخ و.
زما خیال دی چې په روانه هفته کې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف لبا د لوی سملای په اجلاس کې د شاملېدو په موقع د پاکستان موقف له د نورو ملکونو تایید حاصلول ګران شي، او بیا د دې حمله په پس منظر کې خو به وزیر اعظم نواز شریف له په نورو ملکونو د خپلې خبرې منل ډیر ګران شي.
پاکستان وایي چې په ملګرو ملتونو کې په قوي توګه دغه مسله اوچتول به د دوی ملګري ډیر کړي. ولې څېړنکاران سبله رای لري وایي چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی او دا د کشمیر شخړه راپورته شوې ده، نو پاکستان په ملګرو ملتونو کې هم دا یو کار کوي خو په نړۍ کې څه فرق نه دی راغلی.
دا به په سناس ډول صورت حال بدل کی. یقین نه دی چې خبرې به شروع شي، ځکه چې د هندوستان وزیر اعظم د پاکستان خلاف د نورو اقداماتو کولو په لړ کې د سخت فشار لاندې دی. هندوستان سره پاکستان له د سزا ورکولو دپاره ډېرې لارې شته وې. زه وینم که داسې څه کېږي نو دا به د سیمې دپاره، د هندوستان او پاکستان دپاره او خپله د کشمیر د خلکو دپاره د خیر خبره نیوی.
دا سی ولی دا چی پنره که دا پاکستان دریز اوریدو تا سوک تیار ندی پر دیپلوماتیکی کچه بانده. ها غمر ملگرتیای نشتا چه سمر پا کار دا. او نره دا ترهگره پا علا دا پاکستان ها غا کردار چی دی وار پا وار ذکر کهی دا دی منلو تا تیارا ولی نده.
د بین الاقوامی برادرۍ ډیر ملکونه د اغو ثبوتونو په لیدو په دې خبره اوس قائل شوي دي چې د پاکستان له طرفه هندوستان کې حمله کیږي. کېدای شي چې پاکستان کې دا خبره نه منل کیږي، خو دا پاکستان کې صرف د خیال معامله ده او همدې سیز پاکستان له خپلې خبرې وړاندې خوځول ګرانه کړې ده.
پاکستان یو غریب هیواد دی، د ترهګرې د لاسه په خپله ځپل کیږي چې پکې زیاتره د پښتنو سیمه د مشکل سره مخ ده او زیاتره پښتانه پکې وژل شوي دي. ولې کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی په ملګرو ملتونو کې صرف د کشمیر خبره پاکستان کوي او د پښتنو د سیمې څېړنکاران وایي داسې ښکاري چې د پاکستان ټولې مسلې ختمې شوي دي او یو کشمیر پاتې دی.
د پاکستان په قبایلی سیمه مومند ایجنسی په انبار سیمه کې په یو جماعت کې ځانمرګي برید که څه هم یو شمیر د پښتنو کورنۍ ویجاړې کړلې، نو بلخوا د خیالګل د کورنۍ په دې کې 15 تنان وژل شوي دي، په کې 4 ځوانان وو. دی ډېر خفه و. د وایس آف امریکا زمونږ همکار ارشد مومند د دوی کور ته ورغلی دی، د دوی سره په دغه غم باندې خبرې اترې کړې دي. تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو.
د تیر جمعه په ورځ د خیالګل کورنۍ 15 غړي ځانمرګي برید کې وژل شوي او و نور جوبل دي. وژل شوي کمومره ماشومان او څه ځوانان دي. خیالګل وای کور یې د ماشومانو خالی شوی او داسې غم یې چرته نه و لیدلې.
یره دې علاقې نه چې په پاکستان کې چې کومه دماکه کیږي کنه پار خار کې، نو زه لکه دماکه غټه وشي لکه خلک ډېر مړ شي خدا مرده چې د علاقه علاقه نه یا یو کس مل شي چې کنه از موږ دې ځکه چې کوم دماکه وشو نو دې شي غم لکه بل ځکه نه شوی ولی چې یو یو کوټ ته شپه شپه غواتا ته لس لږ نه پریوځي کنه، نو دې نه غړ غم لکه پاکستان کې نور نه شوی.
دې سیمې خلک د غربت ښکار دي او 14 کې وجل شوی زیاتره ځوانانو به د هواد نورو برخو کې مهنت مزدوري کولی. اسماعیل خان د 14 په ورځ دوه وجل شوی ملګری ډیر په ګرانه پیژندلې دي.
داغه ګیره وه، لږه لږه دیس کې ګیره وه او دا بل چې هغه لکه دا مخې بد شوی و. موږ خو نه پیژندل لکه ټول سوي وو که نه، د چا په دا ځای نه نه وو، د چا لاسونه د چا سرونه نه وو. بس موږ بیا ورغلو په ځان نه یستو پوه شوي چې کوم یو به داسې لیده به سره بهر ته به هم رسېته، لکه خپل او د پردي پته به نه لګېده. بیا چې وروسته ټول رسپا شو که نه، بس مخونه لګي خطی پی والی، بس لکه لګ لګ د چا ځنی پکې دسی وو چې نه پیژندل شو، د پخونه پته ولګي د چا لکه دسی پخې و دزی پریشان شوی دي، لکه نور وجود پته خو به نه لګي د ختم شوی.
د جمعات باندې ځانمرګي برید پړه د طالبانو جمعات الاحرار ډلې منلی او ویلی دي چې د امن لخر غړی پکې پنخه کړی دي. زی مشر ملک صاحب خان منی او وای بیا هم د خپل خاورې حفاظت لپاره هر قسمه قربانی ورکولو ته تیار دي.
دغه مرګ مندې دا کوم څه وشو بیا غوی پړه په غاړه واسطه، نو دا غوی سم کړی دي، دا غوی سم مشت ګریوانی سر دا غوی دی سر زمونږ دی.
د سیمې خلک وای د خاورې امنیت ټینګ ساتلو لپاره ډېر قربانی ورکړي، خو په بدل کې ورته غربت او محرومۍ میلاو شوې دي. د پښتون کنکشن لپاره ارشد مومند، انبار، مومند ایجنسی.
په مومندو کې چې په یو جماعت کې کله ځانمرګي بریدو شو او د دیرشونه زیات پښتانه وژل، نو د پاکستان تلویزیونونو خپل عمومي سیاسي بحثونه وړاندې کول. د پښتانه څېړنکاران وایي چې په دغه سوچ باندې مجبوره کړه چې په پاکستان کې او په خاصه توګه بیا د قبایلي سیمې د خلکو د وینې هیڅ قیمت نشته دی. پښتانه څېړنکاران وایي که چېرې پاکستان کې مطبوعاتو خپل رویه بدله نه کړه، نو دا به نور منفي سوچ راپیدا کړي. په دې اړه باندې نور تفصیلات د سیمې څخه حمیدالله وړاندې کوي.
د مومندو د امبار په پایخان کلی کې د جمعې د مانځه برید شپږ 10 کسان ووژل، کورنۍ ویجاړې شوې او د کلی یو نسل د منځه لاړو. خو د دې درد انګازې د پایخان د وچ غرونو دننه پاتې شوې او په داسې وخت چې د پایخان خلکو د خپلو هلکانو مړي وچتول، د پاکستان اردو ژبې میډیا د کراچۍ د یمکیم د ځایي مشر په پولیس نیونه خپلې شیشې سرې کړې وې. د پښتنو د مړو د غسپکاوي ته په سوشل میډیا ډیر سخت غبرګون هم لیدل کېدو. د ډان ورځپاڼې او د ډیوه ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاه د پښتنو دغه توجن غبرګون په خپل راپور کې هم راغونډ کړی وو او وایي
ملک چې کومه پالیسیانې دي هغه هم داري چې دا علاقې ستراتیجي مقاصد لپاره استعمال شوي دي، نو د دغه علاقې خلک هم دیهومنایز شوي دي، هغې ته د انسانانو په نظر نه کتلی کېږي. دغه علاقې اوس هم ټرایبل ایریاز دي، قبایلي علاقې دي، علاقه غیر دي، او د دې خلکو ته اوس هم د غیر په نظر کتلی کېږي. نو الکترانیک میډیا چې ده هم دغه نظر وړاندې کوي، هغوی دپاره صرف دغه مره خبرې چې 15 مړه شو، 40 مړه شو یا 50 په قبایلي علاقو کې مړه شو، هغوی چې دی په دې ماښام چې کوم ټاک شوز کېږي نه هغه دې باندې خبره کېږي چې کوم وجه نه دا خلک مري او څه وجوهات دي او د دې څه اثرات دي په دغه خلکو باندې دغه علاقو باندې.
سیډونکو وایي د ترهګرۍ په پیښو کې د پښتنو او د غیر پښتنو په وجنه د پاکستانی میډیا کوریج فرق دوران دینه ډیر غونډه دي او د دې وجه ډیری دي. خو د عوامي نېشنل ګوند په صوبایي اسمبلی کې پارلماني لیډر سردار حسین بابک وایي د میډیا او ریاست غبرګون د پیښې د اغیزمندو په زخمونو مالګې دوړولې دي.
په دې دوره لویه پیمانه باندې تبایای تا زمونږ میډیا سره نظر لري، سوره کوریج ورته ورکوي. زما دا خیال لږ دا خو د پښتنو په زخمونو باندې مالګې دوړول دي، خو دا غینه لویه المیه چې دا لویه د خفغان خبره چې دا غدا د دې پاکستان د دوا لوی جماعتونه دا نن تاسو وګورئ چې نواز شریف صاحب او عمران خان صاحب دا په کوم جنگ کې دي نختی دي. د دې دوا لوی لیډرانو په نظر کې د پښتنو هیڅ حیثیت نشته، هیڅ مقام نشته، د دې تبعید لپاره غي یا د دې د بدمنه ختمولو لپاره غي هیڅ ترجیحات دغه په ترجیحاتو کې شامل نه ده.
سیډن کوي د هیواد په نورو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو په ورځو ورځو کوریج کول او د ممندو په رنګ د پښتنو د ویجاړې پیښې خبر هم په خپلو خبري ګړو کې نه ځایول او داسې بیا بیا کول پاکستانی میډیا په نیوکو کې راولي. خو سیرون کې وایي د ټي وي چینلونو د ریټنګ د زغل میټرې په پنجاب او کراچۍ کې لګېدلي او د خپلې میډیا د نشوالي سره مخ پښتانه خپل مړو ته د ګټو په کورونو کې وجاړي او دغه درد د سری کې د کلو د غرونو نه بهر ونوځي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، پښتون کنیکشن.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک VOA Diva، ټوئیټر @VOA Diva، انستګرام VOA Diva او په یوټیوب VOA Diva News.
په افغانستان کې که څه هم په ډیرو سیمو کې دا وخت جګړه روانه ده، خو د واخان شمالي ختی سیمه داسې سیمه ده چې که څه هم پرم نه ده، خو ولې دغلته کې غربت ډیر دی. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ زمونږ همکار زاید خټک وړاندې کوي.
د افغانستان شمال شرقي سیمه کې د واخان لوی لار د ملک یو هېره شوی برخه ده. هر څه که دا د ملک یوازنی پر امن سیمه ولې نه ده. دریو اړخونو نه خشکی کې ګیره دغه جزیره نما د چین سره وصل ویخت میله پوله لري او شمال اړخ ته تاجکستان او سویل ته پاکستان ترې چاپیر دی. د دې سیمې دا نقشه جوړول د 19مې پیړۍ د ځمکني سیاست نتیجه ده چې د روس او برطانوي سلطنتونو ترمنځ د یوې حفاظتي حصار په توګه استعمال شي او دا 1903 کې جوړه کړې شوې وه. شل کاله وروسته افغانستان دغه نوی پوله په رسمي توګه ومنله او د هغې وروسته دا بیخي هېره شوي. دلته نږدې 1000 اسماعیلي عقیدې خلک پاتې کیږي. دا د آغا خان پلاویان دي چې د نړۍ مالدار خلکو کې شمارېږي او دغه عقیدې یو کم 50 پیړو راسې روان روحاني سلسلې مشر دی. خو د عام خلکو د غربت حال زړه ماتونکی دی. سعید بیگ نومې دا تن د خپل میرمن او 50 ماشومانو سره د 2 کوټو یو کور کې اوسیږي. چرته نه بجلی شته او نه صفا اوبه، نه تشناب لري او نه اشپزخانه. یو څو قالینونه او د سملاستو لپاره ځنې میټرسې موجودې دي.
موږ د وروجو یوې بورې په بدل کې یوه ګډه ورکوو یا یوه ګډه د غوړو د 2 ډبو لپاره او همدغه شان مالګې او نورو خوراکي توکو لپاره موږ داسې کوو، ځکه چې دلته پیسې نشته او زموږ کومه تنخوا هم نشته. که چیرې موږ داسې ونه کړو نو موږ ټول به د لوږې نه مړه شو.
د واخان خاندود مرکز سره نږدې مرکزی بازار کې دوکانونه موجود دي خو زیاتره تړلي پراته دي. زنی زلمی هلکان دغلتا گرزی را گرزی نور پکی سنشی لیده. د اسماعیلی عقیدې روحانی مشر شاه اسماعیل غنی د نورو سره مواکو غیر موجودګی له وجې دوا خان ډیر ظلمی امنیتی ځواکونو کې شاملېږي.
تاور مثال شما فکر کنی از مواد ارتزاقی یا مواد
داخلك چاته ګیل وکړي دوی چرته لاړ شي هر څه باندې د خوراک هر یو توکه لکه و کیلو روجي واخان کې ډیر ګرانی ترلاسه کیږي. خلک څنګه دا واخلي؟ د دې خلکو تنخواګان نشته، زموږ ظلمی هم چرته نشتلې.
کوم ظلمی چې فوج کې شامل شي هلمند او کندهار کې لومړی صفونو کې جنگيږي چې دا د خپل کورنۍ لپاره د خوراک ګټلو یوازنې لار ده، خو بیا هم د حکومت لخوا د دوی د قربانو د دغه خلکو لخوا د قانون احترام کومه پیجنګلو نه ده شوی. سلویخ کلن محمد فاضل دواخان مرکزی خار کې دکان چلوي.
ټول ورځ تر ماخامه پورې زما ټوله جمع به اتیا یا سل افغانې وي. ځینې وختونو کې ماشومان ما ته راشي چې څه واخلي، نو په بدل کې اگې یا اوی روړي. د مارکیټ کې مونږ یو ورځ هم داسې نه لیدلې چې څوک 1500 یا 1000 افغانۍ جمع کړي.
واخان کې د کاغذ پیسو استعمال نشته. دا خلک چې زیاتره تاجک نسل سره تعلق لري او ژبه یې پامیری ده چې ورته واخی هم وای. خواوشا سیمو کې د طالبانو موجودګۍ له وجې دا سیمه د ملک د نورو سیمو نه هم بېله کړي. دلته دا اندېښنې هم شته ګنې طالبان به دا خلک په هدف کړي، ځکه چې دوی د اسماعیلي عقیدې سره تعلق لري چې ورته طالبان څوک چې سنی مسلمانان دي ورته په سم نظر نه ګوري. ځایي چارواکي هڅه کوي چې دلته حالات بدل کړي. دوه کاله وړاندې کابل حکومت د واخان دغه سیمه قومي پارک وګرځولو. دا افغانستان کې دویم داسې قومي پارک دی چې جوړ کړی شوی و، خو ځایي خلکو سره پکې سلا مشوره نه و شوي چې د غلطنه به خلک څنګه وباسي. کچری داسې وشوه نو ورسره به دغه سیمې ته خارجي سیلانیان راتګ زیات کړي او ورسره به پرمختګ هم راشي، خو دې لپاره به ځایي خلک قانع کول وي چې دا هر څه به د دوی په ګټه وي. زاهد خټک، وایس آف امریکا، واشنگټن.
دا وو د دې هفتې پښتون کنکشن. راتلونکې هفته به د نوي موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. زه افتخار حسین ستاسو نه اجازه غواړم. په مخامخه
د مومندو په پیخه کې د وجل شو شمیر کڅه هم شپږ دیرش دی، خو په دغه کې زیاتره هغه کسان دي چې تاسو وړاندې په راپورونو کې وم کتل و هم ریدل چې هغه دوه درې یا څلور کسان دی یو کور دی. دغه سي د یو غملړلي کور مشر سره د ډیور رادیو بخنه غواړم د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی خبرې ترې کړې دي. راځي چې دغه راپور وګورو.
د پایخان په جماعت کې شوی ځانمرګ برید کې د وژل شوی ځوان داود شاه پلار ظاهر شاه ډیر خفه دی، ځکه د زوی واده نیټه د اتوار ورځ مقرر وه، خو دوه ورځې وړاندې ځانمرګ برید کې زوی مړ شو او د واده لپاره تیار شوی سیری یې د هغه په قبر خورې کړې.
بچی له مې دا تیاری کړې وې چې اوس هم د دکاندار قرض را باندې پورې دی او سامان مې ته قرض راخیستی، ولې مونږ په جنګلو وې کنه د یو بل ستاون کوو او بس دغه سرم رو د خټولې تروریانې ورڅ راغلی او بس د الله خود دای و خبر افسوس راکې چې مور یو ډول په دې ډبل بیډ کې سملا ولزره دي خاور نه پیدا ما او دې خاور له بزم کنه او بس پاغه زما کبن دی غش پته راکړنه دغه خبر ډیر افسوس راکې.
د دغه وژل شوی لپاره د مړي 3.3 لک روپۍ او د گورنر خیبر پښتونخوا له اړخه خصوصي مرسته 1.1 لک روپۍ اعلان شوی و او دغه ځپلې شوی کورنۍ وته چیکونه هم ورکړل، خو ظاهر شاه بیا وای چې د هغوی سره حکومت هم انصاف نه دی کړی.
الله چې دا ټول پاکستان مال راکی نو زه چې دی نو زما د زړه زخم پې نه راځي، خو یو کلاش مرشي په گلګت بلوچستان کې او هغه له 3.5 لک روپۍ ورکیږي او زما د پښتون خاوره چې دا د عینه دومره ارزانه شوه چې دا په ټکو خرڅیږي.
د انبار ځانمرګ برید د غولس ذهني ناروغان کړي او کله هم چې د یو چانه پښتنه وکړي چې ستاسو د وژل شیو یا زخمیانو نمونه څه دي نو زیاتره وختونه ترې د خپلو بچو نمونه هم هیر شي
چې کم دی خلک ډېر راشي د سیری پوه شوي خلک ګڼ شي یریږو دسنې چې بیا څه چلو شي
او د دغه سیمې ولس په خپلو کې له یو بل سره هم د مرستو کولو تړون کړی او د حکومتي امداد نه علاوه ولس د خپل وس په مناسب د ضرورتمندو سره د حادثو په وخت مرستې کوي.
دا موږ مخکې یو بل څه کړی دي او اوس هم دا موږ ویلی چې ګوره اړم بند اوس چا سره پیسې نه پیسې به ورکوو منډه یې نه یې چې خبره نه ډرګرنګ کړی دی یې نه موږ ورکوو مونږ دا بالکل موږ په دې خبره کې یو بل څه دې کلک ولاړ چې موږ خورا مندې واده کړی ده چې دې خلکو چې دا موږ سره ولګارې او دا موږ وژنو موږ وژنو دې کې موږ یو په نن ورسته کیږو.
کرمونه اوریدونکو هم د مومند ایجنسی په برید کې وژل شوو کسانو خپل خپلوان څه غبرګون لري زموږ خبريال ارشد مومند ځینې پوښتنې درته وړاندې کوي.
مشومان دا کې شران کول چې دیدن دا ټول بهر دی د جمعات نه جمعات ټول ډاک دی دې ټیم کې هغه د ډز غرز دومره زما په وخت کې نه دی راغلی خو چې هغه کومه کلیکه یو ناڅاپه دا الله اکبر د الله اکبر سبحانه یو غرو
د سینه مام مال جړه راځي پوه شو دا خلک نیم زده دي خلکو نه ډیر یری غم دا شور چې کی دا ګړز ګړز می وسم دي دماغو کې دي دې چې کم دې خلک ډیر راشي دي سی یری وو پوه شو خلک ګن شي یری غم وې د سینې چې بیا څه چلو شي
د دې عمرونه از ما دې زوی دا کم چې شهید شه د دې نل سکال عمرو د دې مشر بل وراره می وو هغه شهید شه دا غ عمر ډیر لسکال وو بل وراره می وو هغه شهید شه دا غ عمر ایو لسکاله وو بل وراره می وو هغه شهید شه دا غ عمر نه کاله وو بل مسای می وو هغه شهید شه دا غ عمر نه کاله وو او لاس می زخمیان دي لاس زخمیانو کې می د خیرسا درې د زامن دي او دا نور می د پاتې دا و کسان د می وریرونه دي ها په دغه لاس کسانو کې می یو بل مسای امشته
دا یو نوم چې کوم دی وهابو یو شهاب نو بیا نیمو بل مشتاقو ها عمرونه تقریبا د یو به تقریبا شل کالو د بل به تلس کالو د بل به داسې څوارلس کالو بل به تقریبا دولس کالو
دا داود شاه چې زما زوی و او زما نوم ظاهر شاه دی زه مزدور کاره سړی یم خو چې دغه لار اوچت کړه لکه د مزدورۍ او د دغه نه بېغامه شوم په سار له باندې د ده واده و او نن دا دیسته وشوه د خالي په ورځ د لری لری زیات غازی پوری او د ثوابه پوری د میلمانه مال را روانو په لارو باندې
نور زاده نوم د زما کشرور نور الله نه می واغو پات شوی
نور الله سمرو ورو سکار وکړو
چې به سالو مرو وسه پوری کراچي کې وو ولته یو فیکټری وای کې به کار کاو پین شوټون اوس کلی تر اغله وس تور کی تر روان ویزه لګیدلې و بس دی اپتا د لسروزو کې ته منګه مور ته ویل چې یره تاسو مزه دی اختر پوری اخترو شی بیا بزی نو سختر کې د حادثه را ده بس خود شهید کړ
هر کار مو بس مزدوري کول ایو سبق وه مدرسې کې او یو لور کوټه مزدوري ته نه وته وبل بس کله پینډې کو کله کراچۍ کې بس کله کراچۍ کې کله پینډې کې بس کم سلاړ سب مزدوري کوي بس د دیاړي میاړي کو د ګنتری بل شي
روزګار به دغه کودای کولو بس د ټاکټکی کار به کاو په پینډې کې
دوی خو د خیره صاحب دی وس وخت کې لکه سبق واه ټولو د خیره سبق واه لکه د سکول سبق به واه او د نور مملکه بزا په کلی کې په کالی کې لکه واه د سکول سبق به واه
او ټولو مر بغریبانو په پندای کې مزوري به کوله ټولو مر بغی په مزوري کوله مونږ ولنه د کړي بس مونږ له به اوس کوله
البته څه کارونه
بس دغه جاړي به کوله نو به څه کارونه کول بس یو په مثال ډرایور او بل بل شخانو ولا څه کار کاو نو دغه جاړي به کوله نو
افسوس راکې چې مور یو ډول په دې دبل بیٹ کې څمل ول زده دي خاور نه پیدا ما او دي خاور ل بزم کنه او بس پاغز مکه باندې غشپته را کړن دغه خبره ډیر افسوس راکې
جمهور ته ډیر تکلیف دي خامہ خاولادی کنه موږ سره خو بیا هم دونه احساس نه بار نه سو اول ورسول شپې پاسې دلی و مقبره ته تری بیا چې نورې زنانه تری بیا و واپس را وستي وکنه بیا ته بل مخصوصن موږ سره ټیبلیټ ورکې ګولې د خوب د پامه اشاره مو
په کوټه کې چې کومه پیښه شوې وه او پکې تر شپږ او یو پورې کسان وژل شوي وو، زیاتره په دغه کې وکیلان وو. د دغه خلکو دپاره تر دې وخته کوششونه روان دي او نه پلټنې نه ښه نه بد، خو بالاخره حکومت دغلته کې د پلټنو لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده. حکومت نه بلکې خپله د عدلیې لخوا دغه کمیټي جوړه کړې شوې ده. او په سند صوبه کې بیا د دغه خلکو د په حق کې یو مظاهره د عوامي نیشنل پارټي لخوا شوې ده. راځي چې د فضل عزیز له خولې دغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي بخنه غواړم د هغوی لخوا دغه مظاهره شوې ده، او تفصیل تاسو ته زموږ د ډیور ډیو خبریال فضل عزیز وړاندې کوي.
د کراچی پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهرې په وخت د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د سین سانګې مشر نذیر جان ډیبی ریډیو ټی وی سره خبرو کې ویل، دغه مظاهرې د کویټې په سیول روغتون مردان کې په کچرو او مومند ایجنسۍ کې په جماعت شو ترهګرو بریدونو کې د بجل شو په یاد او د ترهګرۍ په ضد را جوړه کړې ده. هغه ویل دوی د مظاهرې د لارې د پښتنې کوي او ځواب یې غواړي.
آزاد وطن دے دا مرگ عمار دا وینی دا بتر سو بوری توی دے پشا سو کی دا چا ساتل لی داخل دے دے زموار سو.
هغه ول دلتا غټی غټی دابی کیږي خو یو هم رښتیا نه ده او تر هغری دوام لري.
د پاکستان ریاست چې دا کوم داو کوي چې موږ د تر هغرو ملا ماته بیا په کوم خوا وطن کې چې دا واقعیت کیږي دا چاودنی کیږي زمنګ په نظر دا دا بالکل د دوی دا داو غلط یا دا دا غلط ده یا بیا د دې ترګرو پالون کې دا خلک چې کوم ځای کې د دې ضرورتي الت دا خلک استعمالي خصوصا پښتونخوا وطن چې کوم ده دا د دوی په نخره ده.
نذیر جان ویل پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نن د درویشتم ستمبر ورځ د پښتون کلچر ډے یا د پښتنو د کلتور د ورځې په مناسبت منځله خود تر هغره د ورستوي پیخو لامل داسې ونکړی شو. احتجاجي مظاهره د پوینا کې د دغه ګوند سیبی مرستیال مشر سکندر یوسفزی ویل د پښتون وطن سکولونه مدرسې جماعتونه او حجرې غیر محفوظ دي، تر هغری پکې روانه ده. د پښتنو نسل کشي کیږي، پښتانه د دیوال سره جنگول کیږي. نو موړی دغه تر هغری غندن وکړو د پاکستان په ځای میډیا یې سختی نیوکې وکړي او وی ویل
محمود خان چکزئی جب اسمبلی میں سوال کرتے ہیں کہ پشتوروں کا قتل کرنے والے کون ہے تو یہاں کی بے ضمیر میڈیا، یہاں کے بے ضمیر ضمیر فروش اینکر یہاں پر محمود خان چکزی کو غداری کا لقب دیتے ہیں.
دیوای چې زمونږ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان چکزئی کله په اسمبلی کې د پښتنو د وژنو سوال راپورته کوي، نو ځایي بې حسه میډیا او انکران مشر ته د غدارۍ یا خیانتګر لقب ورکوي. هغه ویل پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ به تل د پښتنو غږ پورته کوي که څوک یې په هر نوم یادوي. هغه ویل دا د پنجاب میډیا ده چې پنجاب سوایي دا میډیا پرې خوله خوځوي، او په دې ملک کې چې څوک هم د مظلومو قومونو خبره کوي هغوی ته غدار ویل کیږي. نوموړي زیاته کړه دلته دوه مخې خبرې کیږي، پنجاب کې په دنلارو سترګې پټول کیږي، یو مهاجر ته د پاکستان وګړی ویل کیږي په اسمبلی کې کینولی شي، او افغان مهاجرو پسې سپکې ویل کیږي، دا ناانصافي ده. نوموړي د کورنو چارو په مرکزي وزیر چودري نثار هم غږ وکړو چې پارلیمان کې د سپکې وینا نه ډډه وکړي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیبی ریډیو ټی وی، کراچۍ.
اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه د مهال پای ته ورسیده. که تاسو غواړئ زموږ دا خبرونه یو وار بیا وګورئ نو زموږ په ویبپاڼه کې تاسو د ویبپاڼه پته ده www.voadivaradio.com، او کوم ویډیو رپورټونه چې موږ تاسو ته د خبرونه کې وړاندې کړل تاسو زموږ په د فیسبوک کوم پاڼه دغه باندې هم کتای شئ، د فیسبوک پاڼه پته ده voadiva. په ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکی جان ایډن دا وی مننه کوو، زموږ پروډیوسر وکیل خان دا وی هم مننه کوو. زه کوسوم کاکر سره د خپل همکار اشفاق مومند نه اجازه غواړو. شپه درته غواړو.